آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
نوریدونکو السلام علیکم دادا ایستا سی در روختیا او سو کالای پهیلا د امریکا غا غاشنا رادیو دوهم پښتو خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې بس تاسو پر خبرونو برسیره مرکې ریپورتونه او نور پس د پوره مطالب هم واوري خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي نن د شنبه په ورځ چې د اسد د میاشتې 28مه ده د افغانستان د خپلواکۍ 90مه کلیزه په کابل ولایتونو کې د کلکو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې په خاص غونډو مارشونو جشنونو او ویناګانو ونمانځل شو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه مراسم په کابل کې د افغانستان د دفاع په وزارت کې د خپلواکۍ د سلی سره د ګلونو د گیړې په ایخودلو پر رسمي ډول پیل کړل د ارګ بیانیا وایي چې جمهور رئیس غنی د دې مراسمو د پرانستلو نه پس هرات ته ولاړ چې د خپلواکۍ په 90م جشن کې د ګډون نه علاوه د مالوچو فابریکا پرانیزي د خپلواکۍ د نمانځنو تر ټولو شاندار مراسم د ننګرهار د ولایت په مرکز د جلال آباد په ښار کې ترتیب شوی وو د افغانستان د خپلواکۍ د ګټون کې غازی امان الله خان او د هغه د میرمنې ملکې سرایا مقبرې د جلال آباد په ښار کې دي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په کم دیوید کې د ملي امنیت د لوړ رتبه سلاکارانو سره 100 ساعته په دی وغږېده چې د افغانستان د لپاره مناسبه تګلاره وټاکي خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو یا نه لیږلو پریکړه ونه کړه د سپینې ماڼۍ نطاق په کم دیوید کې د غونډې نه وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې جمهور رئیس ټولې لارې چارې سیړي او غور ورباندې کوي دا سویم ځل دی چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د امنیت د جګپړو غړو سره د افغانستان دپاره د مناسبې تګلارې د ټاکلو دپاره غونډه کوي هغه کسان چې د عسکرو د لیږلو سره مخالفت لري مشري د جمهور رئیس جګپړي ستراتیژي جوړونکي سټیو بینن کوله جمهور رئیس ټرمپ هغه د جمعې په ورځ برطرفه کړ یوې مسالې چې د افغانستان لپاره د امریکا د تکلارې په مخ کې خندونه اچولې دي هغه دا ده چې د پاکستان سره باید څه وشي د امریکا د مرکزی قومندانۍ رئیس جوزف اوټل په پاکستان کې د ملکی او نظامی رهبرانو سره دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې او د پراخ سیمهیز امنیت او ثبات لپاره د دغو دوه هیوادونو پاکستان او امریکا ترمنځ د ګډې همکارۍ په اهمیت باندې تاکید وکړ نظامی همکاري او په تیر بیا د پاکستان سره حتی ښه قوي همکاري ډیره مهمه بلل شوې ده طالبانو غوښتل چې د هلمند د ولایت درې ولسوالۍ ونیسي خو د افغانستان قواو یې حمله شاته وتنبوله عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی
د کندهار د پولیسو ویاند لومړي څارن زیاد دورانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د هلمند او کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو د والیانو په شمول سلګونه وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار په شمال کې د روزګان او هلمند ولایتونو سره په نږدې پرتو ولسوالیو غوراک خاکریز او نیش باندې ستر بریدونه وکړي او له سقوط سره مخ کړي نوموړي زیاته کړې چې افغان ځواکونو په دې اړه مخکني استخباراتي معلومات لوده چې د قاتې ماموریت د الوتکو په مرسته یې پر وسلوالو تر 50 زیات هوایي بریدونه کړي
په مهال غوښتل چې درې سره ولسوالۍ د سقوط تر ګواښه ورورسي سلګونه وسلوال تر هغه سره راټول شوي وو د هلمند د کندهار وار د زموږ د امنیتي ځواکونو له مخه سو هوایي بریدونه د ترسره سول د میش ولسوالۍ د کوتنتاج او د نور په ساحو کې د شپې د 9 بجو څخه بیا د شپې تر 2 بجو پورې اویا وسلوال تر هغه د ولسوالانو په شمول په لمابینه تللي دي 15 موټرانو موټرسایکلانې هم په بشپړه توګه له منځه تللي دي
غورک خاکریز او نیش ولسوالی درې سره په ګاونډ کې پرتی ولسوالی دي او له تری وکال راهیسې د حکومتي قواو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهدي سیمې دي
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د کونړ د ولایت په مرکز اسداباد او د سرکانو په ولسوالۍ کې د هاوان او میزایلو ګولې لګیدلې دي څو کس په کیمړه او زخمي شوی دي د کونړ د امنیت قومندانۍ نطاق نن ویلی دی چې د سرکانو په ولسوالۍ کې دوه ماشومان وژل شوي او نه عام وګړي زخمیان دي. همداشان د کونړ په مرکز اسد آباد کې درې ولسی خلک زخمی شوي دي. حکومتي مقامات وایي چې دغه مرمۍ وسلوالو طالبانو ویشتلی دي، خو طالبانو تر اوسه په دې حقله مطبوعاتو ته سندي ویلي. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ورځې د نمانځنې په مناسبت په نړۍ غږ کړی دی چې په لوی لاس ملکی خلک او هغه خلک ونه وژني چې ځان په خطر کې اچوي، خو غواړي چې هغو ښځو، سړو او ماشومانو سره چې په جنګ کې ګیر دي مرسته وکړي. په 2003 کال کې د اګست په 19 د سوریې په پایتخت بغداد کې د ملګرو ملتونو په دفتر حمله وشوه. د دفتر رئیس او 21 کسه پکې ووژل شول. مونا رشماوی چې ژوندۍ پاتې ده وایي په کانال هوټل کې په چاودنې کې 22 تنو د وژل کېدو او د ډیرو نورو کسانو د زخمی کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو خپل دفتر هلته وتاړه. د دې مرګانۍ پیښنه 15 کاله وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اګست 19 ورځ د بشری مرستو نړیواله ورځ ونوموله. په دغه ورځ د هغو کسانو قدردانۍ کېږي چې نورو سره د مرستې په خاطر خپل ځان په خطر کې اچوي. ملګرو ملتونو سکال زیاتې خبرې د روغتیا د چارو په کارګرانو او کلینیکونو باندې د حملو او په ولس باندې د غیزو په باره کې وکړي. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي تیر کال 302 حملې شوې دي، 438 کسه پکې مړه شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه خپرېږي. په فلوریدا کې د جمعې په ورځ 4 پولیسان په 2 جلا پیښو کې په ډزو کې وژل شوي دي. د پولیسو یو صاحب منصب چې سخت زخمی شوی او وروسته مړ شوی او د 2 زخمیانو حالت خراب دی. د فلوریدا د کیسیمی نومي ځای د پولیسو قمندان نن په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د جمعې په شپه په 9:30 بجو یې د 2 مزنون کسانو په باره کې رپورټ کاته چې خبر شول چې 2 صاحب منصبان یې وشتل شول او د نور پولیسان زخمی شوي دي. دا کسان فوري روغتون ته ورسول شول. یو صاحب منصب وروسته مړ شو او د یو حالت خنه ده. درې کسه په دې ارتباط نیول شوي دي او په توقیف کې دي او په څلورم کس پسې پلټنه روانه ده. د وینزویلا د اساسي قانون د حکومت طرفدار اسمبلې د جمعې په ورځ د رایو په اتفاق یو فرمان ته تصویب کړی دی چې د قوانینو د تصویبولو صلاحیت ورته ورکوي. د دغه اقدام په اساس د کانګرس نه چې مخالفین پر اس کې دي د قانون جوړولو صلاحیت اخیستل کیږي. د بین المللي اعتراضونو باوجود په وینزویلا باندې د جمهور رئیس مدورو قبضه نور هم ټینګیږي. د لبنان پوزنن ویلی دی چې د سوریې سره په خپل شمال ختیځ سرحد کې د اسلامي دولت د وسلوالو د لمنځوړلو لپاره نظامی کمپین پیل کړی دی. د لبنان د حزب الله او د سوریې پوز هم دغه راز نن ویلی دی چې د سوریې د سرحد نه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. مګر وروسته د لبنان د پوز نطاق په خبری کانفرنس کې ویل لبنان په خپله عملیات کوي، نه د سوریې د پوز یا د لبنان د حزب الله د ډلې سره. په هسپانیا کې پولیسو ویلي دي چې د ون موټروان چې د 95 پورزه په بارسلونا کې خپل موټر راسن په پیاده خلکو وروس تر اوسه نه دی پیدا کړي. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شوی چې دغه موټروان په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې حمله نه سو ساعت وروسته په یو بل نږدې خارګوټي کې په همدغه حمله کې وژل شوی دی. پولیسو په یو 22 کلن مراکش اصل سړی پسې پلټون پیل کړی دی چې ممکن د دغه ګروپ مشر وي چې یو حمله یې په بارسلونا کې کړي او بل یې په کمبریل کې کړي دی. د روسي مقامات ویلي دی یو سړی نن د سایبریا د سرګوټ په خار کې په سړکونو کې د سړک په غاړه په خلکو باندې حمله وکړه او خلک په چاقوګانو وهل. اته کسې زخمی کړی دي، په خپل هم وژل شوی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. نن د افغانستان خلکو د خپلواکۍ اتنویې مکالیزه په شاندار مراسمو سره ولمانځله. په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواکۍ پر څلی د ګلانو ګیډۍ کې خوده، خو د معمول پر خلاف یې په سګنیو مراسمو کې وینا ونه کړه. په ښار او نورو ولایتونو کې بیا خلک واټونو ته سره راوتلي وو. ملي ترانې ویلې، اتنونه یې کول او پر موټرونو یې د افغانستان بیرغ او د خپلواکۍ د ګټونکي پاشا غازی امان الله خان انځورونه لګولي وو. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان په خپل رپورټ کې وایي چې کابل ښاریانو نن د هیڅ ډول ویرې او ناامنۍ احساس نه کاوه.
د نورو تیرو څو کلونو په خلاف له جوش او جذبې ډک د سګنی کال د خپلواکۍ ورځ نه یوازې په پلازمینې کابل بلکې په ټول افغانستان کې ونمانځل شوه. د کابل ښار هر څنډه په ملي بیرغ ښایسته شوې وه. واټونه د هغو موټرو کاروانونو نیولي وو چې په ملي بیرغ پوښلي وو. په ملي سندرو او ملي بیرغ سنبال کاروانونه د ښار په واټونو کې ګرځېدل. ډاډاله جلال آباد تر کابل راغره خپل موټر په ملي بیرغ پوښلی وو او د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه کوله.
خپلواکۍ ورځ چې دا مونږ د عوام په خپل جوش او هوش سره د ورځ مانځو. حکومت نه لمانځي، حکومت وګوره، حکومت کې څه هم نشته، مونږ عوام لمانځو. دا ټول په خپل شخصي لګښت باندې څوک بیرغونه اخلي، څوک د لارو ته راوتلي دي، دا ټول په خپل شخصي لګښت باندې په ډیر مینه او ډیر جوش او شوق باندې دا ورځ مانځو.
دلته بیا د پغمان په تاریخي تاق ظفر کې د خپلواکۍ د ورځې نمانځونکو د دې ورځې نمانځنه کوله. دا تاق ظفر په 1919 میلادي کال کې د غازی امان الله خان له لوري د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د خپلواکۍ د یادګار په توګه جوړ شو. د خپلواکۍ دا څلی نن د سلګونو نمانځونکو د ورتګ شاهد و. د ماشومانو ته هم د خپلواکۍ د ورځې درس ورکړ شوی دی.
وطن را باندې ګران دی، د خپلواکۍ ورځ نمانځو.
ارګ د خپل دود د مخې د ملي دفاع په وزارت کې د ازادۍ منار ته د ګلونو د ګډې پیښېدو خپلواکۍ ونمانځله. ولسمشر غني او لوړ پوړو چارواکو یې د ازادۍ منار ته نن سهار د ګلونو ګډې کېښودې. څه یې ونه ویل، خو محلي حکومتي ادارو ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د نمانځن غونډو ویل شوي وو. هاخوا بیا د لوی جرګې په تالار کې هم په یوه لویه غونډه کې د خپلواکۍ ورځ د مدني فعالانو له لوري ونمانځل شوه. مدني فعال مت الله ځلان وایي چې ولې د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه ارزښت لري.
مونږ افغانانو ته پکار ده چې مونږ دغه د نیکونو دغه ویاړ چې خپلواکۍ راته ګټلې ده، دا باید وساتو او د دغه ساتلو پاللو لپاره هلې ځلې وکړو. که چیرته مونږ د خپلواکۍ لمانځغونډې ونکړو، د خپلواکۍ جشنونه جوړ نه کړو، څنګه به د خلکو ته دغه مفکوره ورکړو چې مونږ آزاد یو یا خپلواک یو، یا څنګه به دا مفکوره ورکړو چې هغوی د آزادي او خپلواکۍ وغواړي؟
ښار کې د پخواني پادشاه غازی امان الله خان تصویرونه لیدل کېدل. لاله یوې اونۍ راهیسې بیرغ پلورونکو په عامو خلکو جوړ ملي بیرغونه پلورل. ټولنپوهان وایي چې سږ کال د خپلواکۍ د ورځې په پراخه توګه نمانځنه دا ښیي چې خلک په ملي ورځو او ملي ارزښتونو ویاړي او روانه جګړه یې له دغو نمانځنو نشي پاتې کولای. غازی امان الله خان 98 کاله وړاندې د وخت له امپراتورۍ انګریزانو نه خپلواکۍ واخیسته. د خپلواکۍ دا ورځ د کمونستانو او د مجاهدینو په دورو کې په کم ډول باندې نمانځل کېده. په وروستیو کلونو کې هم حکومت دا ورځ په لویو مراسمو سره نن نمانځي، خو ولس کلونه کلونه دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره نمانځي. سږکال هم ولس پریکړه کړې چې د خپلواکۍ دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ونمانځي او دا ورځ یې نن ونمانځله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د خپلواکۍ 98مه کالیزه د هیواد په ګوټ ګوټ کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شوه. دا چې دا ورځ په ننګرهار کې په څه ډول ولمانځل شوه د خپل همکار زبیح الله غازی په ریپورت کې به یې واورو.
حسی خو له تیرې شپې راهیسې زرګونو زلمو په جلال آباد کې د ډول ډنګ او موسیقۍ ته ځانونه ستړي کړي وو. تر نیمې شپې یې د ښار د هرې ښکلا نخې له یارانو سره په خپلو کمرو کې خوندي کولې. حکومتي مقامات سار په وړی وخت د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي شاه امان الله خان مقبرې ته لاړل او د هغه پر مزارې د ګلونو ګیډې کېښوده. د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 98مې کلیزې دستوري په شیرزي لوبغالي کې وې. ډیرو عمر خوړلو پکې د تیر پیر د جګړو نښانونه خلکو ته ښودل او دا یې ور یادوله چې په خپلو تورو او تبرګوم یرغلګر ماتولی شي. د سټیج په مخ تلونکو خلکو کې هغه ډلګیم و چې تیرو جګړو یې اندامونه پرې کړي. نجونو او میرمنو خپلو امخیلو ته د غازی امان الله خان د فکر د ازادۍ هیلې ور یادولې. په جلال آباد کې میشت هندو ټبر هم له انګریزانو نه د ازادۍ اخیستو ورځې ته سینه وناس. د هر چا پر څیره د خوښۍ نښې روښانه وي.
ما پرشن کړی ول دا بلا چې سپه خپل هغه تر ټولو پرشن باندې او بیا مې د ازادۍ دغه تر اخلم او سو ورځ سر پر کې سره سم او یو خپل ملي پارک دغه نمان زما او دغه جوړم پارک سرکونه جوړ سرکونه او دا دغه ټول موږ مدني پاله او بل قسم خدای په احساساتو نه پرځي سوه مې الفاظ ما سر نه سر
دې مراسمو ته لتیرو کلونو نه لا کلی ترتیبات نیول شوی خلکو خپل زړې شلخې ټوپکې راوړي او دلته نندارې ته وړاندې کوي د افغان پوز چورلکه د همدې مراسمو په اسمان ګرځي خلک د خوښۍ یو بل ډول احساس کوي
د افغان پوز چورلکو پر ګډونوالو د مبارکۍ پیغامونه شیندل خو پر ځمکه ولاړو خلکو ناراستي نه کوله زینی خو کلونه کلونه په پردو وطنونو کې زکنو هغوی ته په اول ځل د دغه حالت لیدل یو خیالو
چیرالندا جشن یو کوته الحمدلله ډیر ښکلی جشن دی په پاکستان کې بچ موږ دا جشن ولیدو موږ له بجړا رااله زمونږ بیره په پاکستان شکو موږ له بجړا رااله
زنو پلرونو زکه دغه دستورو ته خپل اولادونه راوستي چې پر تاریخي او ویاړل ورځ وي خبر کی زکنو اتکلن صابر په واړه ځان د وطن ترانی زمزمه کولی
نند پلاس راغله نو ته چې دا واري ورځ باندې ما از غواړم چې تاسو یو ترانه وړاندې کوم سلام علیکم وطن ترانه دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پر منګ ګران وطن دا پر منګ ګران وطن خوله د غیرت
تاکل شوی چې جلال آباد بامدانن شپه د موسیقۍ د ځانګړي ماخامي او مشاعري قربتوب کوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
درنو اوریدونکو د یو باسواد او پرمختللي افغانستان جوړول د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا غازی امان الله خان ستر ارمان وو شہزادگی انڈیا وائی چھ پلاری دخپل دغ ہلے د پورا کول په خاطر ټول عمر کوخخ وکړ د میرمن انڈیا په وینا غازی امان الله خان د جګړې او نفاق سرسخت مخالف وو زموږ همکار ہدایت الله نوری له شہزادگی انڈیا سره په کابل کې خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې پر جوړ کړی دی
غازی امان الله خان نور شہزادگی انڈیا وائی کله چې پلار اتنوی کاله وړاندې د افغانستان خپلواکۍ تر لاسه کړه نو د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره هڅې کولې چې افغانستان پر یو باسواده هیواد بدل کړي
از اول تا آخر همیشه ترقی افغانستان میخواست اما میخواست که امو کارهایی که خودش شروع کرده بود دوام داده شود مثلا یک چیز جزوی میگم یک سناتوریوم درست کرده بود برای اولادای افغان که سیل داشتن او وقت آنتیبیوتیک نبود باز به پهمان هیچ کس خبر نداره ممکن دفعه اول است که من براتون میگم به پهمان که هوای خوب بهتر است از جای دیگه اونجا یک سناتوریوم برای اولادای خرد از هر طرف افغانستان می آمدن اونجا و نزدیک همین سناتوریوم یک خانه ساخته بود برای دو دکتر که شب و روز دکتر باشه پیش بچا
د افغانستان د شهزادګۍ وایي چې د پلار له نظره جګړه او نفاق د افغانانو د خپلواکۍ د نابودۍ سبب ګرځي له همدې عمله هغه د دې جګړې د مخنیوي په خاطر خپل هیواد او ملت په دې وینا چې ما له یاده مه باسئ د تل لپاره هیواد پرېښود
فامیل ما پدر و مادرم مجبور شدن که از خاطر که اینجا جنگ نشوه ما بین افغان و افغان از افغانستان وقت طرف هندوستان رفتن باز من اونج او وقت به دنیا آمدم 88 سالم است و 88 سال که پدر مادرم از اینجا رفتن
شهزادگی اندیا وی زموخ پلار د غربت په دیار کې موخ ته هر وخت د افغانستان او د اسلام تاریخ درس راکو او هر کلمه چې پلار را پیاد شي اوه کې ملسترګو بهیږي
که گپش میشه بسیار وقت است من گریه هم میگیرم من گریه هیچ وقت گریه نمی کنم مگر بسیار ما چیز میشم همی اشکم تا اینجا میای از اینجا نمی برایه
غازی امان الله خان چه لنن نه اتنی وی کالاوران ده ده افغانستان خپلواکی بیر تا تر لاسه کده لس کلنه پاچاهی او ده نارامه و لعمل عرض شو چه افغانستان پریگ دی او ایتالیا تا جلوته نشی هغه په 1985 زیږدیز کال کې د ایتالیا د پلازمینې روم په یوه روغتون کې له دې نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د ازادۍ د ساتلو 98مه کالیزه د عامو خلکو په ځانګړې توګه د ځوانانو لخوا ولمانځل شوه. تفصیل د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې واوري.
په قندوز کې د موټرو کاروان مرکزی چوک ته ورسېده چې په ملي بیرغونو پوښلې دی او ملي سندرې پکې غږیږي. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د ازادۍ د ساتلو 98مه کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په ځینو ولایتونو کې عام خلک جګړو ځپلي او یو زیات شمېر یې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. قندز او بلخ ولایتونو کې ځوانانو او فرهنګي ټولنو د هیواد د ازادۍ د ساتلو ورځ د خپلو هڅو او توان مطابق ولمانځله. دوی وایي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف دا دی چې دوی د خلکو ترمنځ له هیواد سره مینه او د خپل هیواد د آبادۍ فکر خپور کړي. د قندز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ازادۍ د جشن د لمانځلو په اړه خوښي څرګندوي. دوی وایي چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا یې دا لومړی ځل دی چې په دغه ډول شاندارو مراسمو سره د هیواد د ازادۍ جشن لمانځي. د قندز په سرکونو په سلګونو هغه ځوانان چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه تر ځانونو تاو کړي وو تر ماښامه پورې وګرځېدل او د موټرو کاروانونه یې یوازې د ښار په هغو سیمو کې وګرځول چې د دولت تر ولکې لاندې دي. څو تنه ځوانان چې د دغه جشن په جوړولو کې ځانونه ستړي کړي وو وایي چې که څه هم سیمه ناامنه ده او د ښار شاوخوا سیمو کې جګړې شوي خو بیا هم دوی د دغې ورځې د لمانځلو هڅه کړي.
که څه هم په قندوز ولایت کې جګړې دي، ولسوالیو کې هم جګړې دي، تقریبا د ښار په 2 کیلومتره کې مخالفین شتون لري، خو بیا هم افغانان د خپلواکۍ ورځ په ډېر شاندار مراسمو کې ولمانځله. د دې په خاطر چې د افغانان چې دی سوله غواړي، جنگ نه غواړي، نو په همدې خاطر باندې په دې سخت شرایط کې بیا هم قندوز ځوانان دوی وتوانېدل په دې جنگ حالات کې او دوی دغه ورځ ولمانځي.
عبدالقادر مبارز مننن د ازادۍ ورځ ډیر خوخ او خوشاله يم. ټول خوخ او خوشاله دي، ډیرم په خوخی سره ولمنځل. لاس ورځ 15 ورځ مخکې چمتواله نیولای وو. لکه څنګه چې پیږي د کندوز وضعیت هم نورمال نه دی، حالات ډیر خاله جنگ دی، کده دي جنگو سببونه نه وای، حالات خوای د دینه به هم په شاندار مراسم ولمنځل شوی. نن هم شکر ډیرای خلګانی، هر دکانداران، کلیوالان، لیکوالان ټول راوتلی وو. د دې ورځ په منځل په ورځ بیرغونه اوچت کړی وو.
امان الله زمانی ما قندوز کې جګړې او ناخوالې زیات دي، خو بیا هم د توانایي مو چې درلودله، لکه ملي بیرغونه مو واخیستل، همداسې بانرونه مو او نور شعارونه مو چاپ کړل، دا مو په مهمو ځایو کې نصب کړل، نو په تر خپلې وسې مو د ملګرو سره همکاري او مرسته وکړله. که جګړې نه وای په دې کې به ټول ملتونه سره یو ځای سوي وای او چې دغه ورځ په ډېر ښه انداز سره ترسره کړي. خو دا چې ناخوالې زیات دي، نو بیا هم خطر سره اوسه، خو څنګه چې چیر نه امنی نه وای او امنیت خوای، نو دوی به لا تر دې بهتر او ښه ترسره کړي وو.
په قندوز کې د افغانستان د ازادۍ د ساتلو د 98مه کلیزې لپاره د پسرلی کلتوري ټولنې او په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښ لخوا ترتیبات نیول شوي وو او د دغو فرهنګي ټولنو ځوانانو د ښار په واټونو کې په ملي بیرغونو پوښل شوي موټرونه وګرځول. د بلخ ادبي خوځښت مشر ذبیح الله احساس وایي چې دوی د خلکو په منځ کې د هیواد د مینې د تازه کولو په موخه د ښار په مختلفو واټونو کې د هیواد بیرغونه نصب کړي وو او د ولسوالیو او ښار په سلګونو ځوانانو په واټونو کې د ملي اتڼ په کولو سره خپله مینه څرګنده کړه. په قندوز کې دولتي چارواکو هم د جشن د لمانځلو په موخه د ولایت په تالار کې غونډه کړې وه چې یوازې دولتي خلکو پکې د ازادۍ اړوند خبرې وکړې، خو د ښار په واټونو کې فرهنګیان او د مدني ټولنو ځوانان ډله ډله وګرځېدل او له هیواد سره یې خپله مینه څرګنده کړه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جګپړو ملکي او نظامی چارواکو سره په کمپ ډیوید کې د افغانستان په اړه سلا مشورې کړې دي. ولسمشر ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان په شمول یې پر بیلابیلو موضوعګانو مهمې پریکړې کړې دي.
دا سپینې مڼې ویان د سارا سینډرز په کیمپ ډیوډ کې لا پرنې غونډې نه وروسته خبر اعلانو ته وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټولې لارې چارې څېړي او غور پرې کوي.
جمهور رئیس بیلابیلې لارې چارې څېړي او غور پرې کوي، او په دې برخه کې به خپله پرېکړه په مناسب وخت کې د امریکا ولس، زموږ متحدینو، شریکانو او ټولې نړۍ ته اعلان کړي.
جمهور رئیس ټرمپ په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د دفاع وزیر جیم ماتیس او له نورو جګړو چارواکو سره ولیدل. دا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماسټر او نور جګپوړي غړي لا جمهور رئیس نه غواړي چې افغانستان ته اضافي امریکایي عسکر واستوي، خو په سپینه ماڼۍ کې ځینې نور بیا د عسکرو له لیږلو سره مخالفت لري، چې د هغوی له جملې نه یو یې د جمهور رئیس جګپوړی استراتیجیست سټیف بینن و، چې پرون یې د ګوهوالي په اړه اعلان وشو. د دفاع وزیر جیم ماتیس په تېره اونۍ کې ویلي وو چې د ټرمپ اداره د یوې نوې تګلارې بشپړولو ته ډیره نږدې شوې ده.
د افغانستان په اړه موږ به له جمهور رئیس سره وګورو، موږ به د دې مسئلې په اړه د پریکړه کولو په لور پر مخ ولاړ شو، او موږ په نږدې راتلونکي کې یوې پریکړې ته د نږدې کېدو په حال کې یو.
جمهور غوښتونکي سناتور جان مکن، چې د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر دی، تېره اونۍ اعلان وکړ چې امریکا په افغانستان کې د بې هدفۍ په حالت کې ده.
د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې شاوخوا اوه میاشتې تیرې شوې دي، خو موږ هیڅ یوه ستراتیژي نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې هلته حالات لا خراب شوي دي.
په نوې ستراتیژي کې د عسکرو زیاتول، کمول او یا د هغوی د اوسني شمېر ساتل شامل دي. یوه مسله چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په مخ کې خنډ جوړوي دا ده چې د پاکستان سره باید څه وشي. امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ځینې کسان د طالبانو سره مرسته کوي، خو پاکستان دا تور نه مني. دا څوم ځل دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د ملي امنیت له جګپوړو غړو سره د افغانستان لپاره د مناسبې تګلارې د ټاکلو په اړه غونډه کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان اجرایه ریاست بلاروس او قزاقستان ته د اجرایه رئیس په سفر کې له یادو هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو د ښهوالي په هدف شوې خبرې اترې ګټورې ګڼي. عبدالله عبدالله تېر اونۍ یادو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د شویو هوکړو په عملي کېدلو ټینګار کوي. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي بلاروس او قزاقستان ته د اجرایه رئیس سفر د اقتصادي همکاریو د ښه والي په هدف له یو شمېر لاسته راوړنو سره عمل دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلاروس ته د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې د اقتصادي او سوداګریزو ګټو کمیسیونونو د جوړولو او قانون جوړولو په برخه کې دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. د نوموړي په وینا د قزاقي چارواکو سره د اجرایه رئیس په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې هم پریکړې شوي دي. دی وایي په دغه څو ورځني سفر کې چې بلاروس او قزاقستان ته شوی ښه بحثونه شوي چې کېدای شي یادو دوه هیوادونو سره د اړیکو په ښه والي کې مرسته وکړي، او دغه شان په دې سره به په بلاروس او قزاقستان کې د افغان سوداګرو د ستونزې د هواري په برخه کې هم هڅې وشي. عبدالله عبدالله د تېرې سې شنبې په ورځ بلاروس او قزاقستان ته خپل سفر پیل کړی دی. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې کړې دي. افغان چارواکي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې د دغو هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره مهمې بولي. ولسمشر محمد اشرف غني تل په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یوې مهمې سوداګریزې او ترانزیټي سیمې بدل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترسره شویو تفاهم لیکونو په عملي کېدلو ټینګار کوي. له ډلې یې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل سالم مدیریت کولی شي په ورته سفرونو کې سترې ګټې خوندي کړي.
اړیکې چې باید د نړۍ د مملکتونو سره ضروري هغه تامینېږي، خو مهمه ده چې یو سالم مدیریت پکار دی. مثلا د سوداګرۍ وزارت، د مالیې وزارت، د خارجه چارو وزارت، د اقتصاد وزارت او نور مربوطه مسؤلین چې هغوی باندې رئیس جمهور، رئیس اجرایه او جمع سکتور خصوصي مسؤولین دوی په ګډه باید په دغه مربوطه اداراتو باندې فشار راوړي تر څو دغه پروتوکولونه او تفاهمنامې چې ځای کېږي، دغه رفتنامه چې کېږي، دغه وروستي مسایل هغه څه چې په تفاهمنامو کې هغه باید پلی کې عملی.
لدې سره د اقتصادي چارو یو بل کارپو تاج محمد اکبر وای افغان چارواکو د خپل سفرونو پترڅ کې ګڼ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي، خو دا چې عملی شوی نه دي خلک یې د نتیجو په اړه بې باور شوي. د ټینګار کوي چې دا موافقه باید د دقیقو پروګرامونو په چوکاټ کې عملی او نتیجې هم ښکاره شي.
محترم اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله خپل د پښتو خبرونه هم پای ته رسوو. د خدای پامان، خاد او آباد اوسئ.